السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. فاول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ تمویلوونکي سار لیست کې نه دي شامل کړل شوي. اسلام آباد د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کلنۍ وینا کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو زور راوړ. پوره خبرونه. پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دي. پرون د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید د سار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبر چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلط ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په گرے لیست کې د عراق، یمن او شام په ګډون د زنو نور هیوادونو نمونه دي. دغه هیوادونه دي چې په کې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د معاونت مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لډیو ته ویل د غلام خان لارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو پروسه له تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري. پولیټیکل انتظامیه پر ستنېدونکو خلکو غږ کوي چې هر ورځ د یوازې اویا کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورځي، ځکه چې په داسې کولو به هم کورنیو او هم چارواکو ته اسانه وي. چارواکي وایي د زیارت په ورځ هم نوي کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورغلي وي، نو ځکه د نیمګړو انتظاماتو له وجې ځینې کورنۍ په غلام خان بندر کې پاتې شوې. چارواکي همدارنګه پر کډوالو غږ کوي چې په ګولان کیمپ کې د خپلو مشرانو سره په تماس کې اوسي، ځکه چې هغوی دوی ته لازم معلومات ورکول شي. په افغانستان کې د وزیرستاني کډوالو زرګونه کورنۍ بېرته ستنېدو ته آماده دي او وایي چې حکومت دې ورته په واپسۍ کې لازم انتظامات وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه وکړه. ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپله وسه اسانتیاوي برابر کړي. د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته واردمخه شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د خبر هم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر او نوی باب پیل شي. طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي. افغان چارواکو نن ویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لیږدولی دی. د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو معلوماتو له مخې یو جرمنی ته به د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی ته به د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې چې په یوه کور کې فعال نیول شوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی او که ورو سپارل شي په اړه به معلومات له خلکو سره شریک کړي. د اورزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لویې لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټره ښکته کړي او له ځانه سره بیولي وو تېره ورځې نه تنه راخوشي شوي او پاتې نورې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اورزګان د امنیې قومندانۍ د امنیت امر سمونوال عبدالقوي عمري نن مشال لډیو ته ویل دغه نهه کسه تېره ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب راخوشي شوي خو لا هم ګڼ نور طالبانو په واک کې دي. عمري وایي د مسافرو دغه ډله د کندهار اړوند د سبزل په سیمه کې د مولوي عزت الله په نوم د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا تختول شوی. د امنیت امر وایي راخوشي شوي کسان ټول ملکیان دي او د پاتې نورو د راخوشې کېدو هڅې هم روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې ویل روسیا اړه ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي. د سلګونو لوړپوړو چارواکو د پارلمان د غړو په مخ کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه حکومت ته دا لازمه ده چې د راتلونکو پرمختګونو د بنسټ ایښودو لپاره ټکنالوژیکي بریاوې ترلاسه کړي. نوموړي وړاندې ویل که روسیا په اقتصادي لحاظ په پرمختګ کې ناکامه شوه نو خپل حاکمیت به له لاسه ورکړي. ولادیمیر پوتین د دې خبرې یادونه وکړه چې اوس مهال په وطن کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي، نو اړینه ده چې د غربت د ختمولو لپاره لا نور کار وشي. د همدارنګه د هم ویل چې هیواد یې باید د خلکو د روغتیايي سیستم د ښه کولو په موخه هم لازم اقدامات وکړي. د خپلو پوځونو په اړه نوموړي ویل چې روسیا په شمالي قطب کې د خپلو ګټو د خوندي کولو په موخه خپل انفراستراکچر یا بنسټ قوي کوي. د ولادیمیر پوتین دغه وینا د 13 مارچ له انتخاباتو مخکې مخې ته راغلې چې اټکل کېږي نوموړی به دغه انتخابات په اسانۍ وګټي. جرمنی چارواکي وایي د حکومت پر کمپیوټرونو د ترسره شوي سایبر برید تحقیقات کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو بیان پرون ویل پر کومو ادارو چې دا برید شوی دی هغوی د هکرانو په اړه د تحقیقاتو او په کمپیوټرو کې د موجودو معلوماتو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د وزارت دغه بیان نور تفصیلات ورنه کړل. جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې روسي هکران د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کمپیوټرونو ته داخل شوي او اطلاعات یې غلا کړي دي. جرمنی اژانس د یوې امنیتي سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دا برید APT-28 ډلې ترسره کړی دی. د هکرانو دغه ډله په 2015 کال کې د جرمنی د پارلمان پر کمپیوټرونو او د ناټو او ختیځ اروپا پر یو شمیر کمپیوټرونو هم په بریدونو تورنه ده. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان هغه خبرونه ناسم بللی چې ګواکې دغه هیواد به د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړل شي. په پاکستان کې د تیلو او ګیس انتظام ادارې د پټرولیم په قیمتونو کې زیاتوالی راوستي. د تیلو د ټانکرو کاروباریان څه نظر لري؟ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې د زیاتوالي لاملونه څه دي؟ د سیاستوالو مختلف نظرونه لرو.
بلوچستان شریفی په حواله باندې، د ګوادر په حواله باندې، او د یو بل په امی کې بوتونه د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ځد کې دي.
د پېښور اوسیدونکو په خار کې د یوې حکومتي پروژې لپاره ځای په ځای د ځمکې د کنستل کېدو له لاسه په تګ راتګ کې د مشکلاتو شکایت کوي.
زما 4 غنټې ځای کېږي، 2 غنټې د یو اړخ نه او 2 غنټې د بل اړخ.
مخکې به موږ د خپل کور نه دکان ته رسیدو په 1/2 غنټه کې، او نن سبا زه راځم پوره په 2 غنټو کې.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. پاکستان ویلي د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو په تور لیست کې د هغه هیواد د شاملولو خبرونه ناسم دي. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري هونډې ته وویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د سر په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانونه او تورو پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشال ریډیو ته پاستولي بریخ لیک کې ویلي پاکستان لا په هیڅ لیست کې نه دی شامل. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سټیټمنټ کې هم گری میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وایي دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سمه ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
میں یقینا ہم جون میں آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډیو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یو هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس و دېرش غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یو هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر درویشتمه د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمېر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر درویشتمه په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برتانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان د تیل او د ګیس تنظیم ادارې اوګرا د پټرولو، ډیزل او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي. پرون مازیګر اوګرا په بیان کې ویل دا بیې به د مارچ لومړۍ نیټې څخه د میاشتې تر پای پورې عملي وي. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د پاکستان د تیلو او ګیس د تنظیم ادارې اوګرا تیر ماښام په بیان کې ویلي چې سر لننه به په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیا 80 روپۍ وي. په فبروري کې د یو لیټر پټرولو بیا 4.5 روپۍ وه. د پاکستان حکومت دا اقدام پر داسې وخت کړی دی چې په پنجاب کې د ګاډو د ګیسو یا سی این جی سټیشنونو ته د ځایي ګیس ورکړه درول شوې چې له کبله یې د پټرولو او ډیزلو غوښتنه یا تقاضا زیاته شوې او د شنونکو په وینا په مارچ کې د تیلو د بیو لوړېدل به پر ولس مستقیم اغیز ولري. اوګرا په بیان کې د مارچ لپاره د ډیزلو بیا هم لوړه کړي چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزلو بیا 90 روپیو ته ورسي. د ادارې د یو لیټر خاورو تیلو بیا 6 روپۍ زیاته کړي چې اوس یې نرخ 6.5 روپۍ ته ختلی دی. په پاکستان کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي حکومت له څلورو میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده. د مالی او اقتصادي چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم مشاور مفتا اسماعیل په فبروري کې رسنیو ته ویلي ول چې د هند، بنگلاديش او ترکیې پرتله په پاکستان کې لا هم د تیلو بیې ټیټی دي. خو شنونکي وایي د تیلو بیو له لوړېدو سره د ترانسپورټ لګښتونه هم زیاتېږي چې د ورځني استعمال د شاوخوا ټولو شیانو د بیو د لوړېدو او ګرانۍ لامل کیږي.
تاسو د پامیر ساحل رپورٹ اوریدو. تاسو اوریدل چې اوګرا په پاکستان کې د پټرولیم او د مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. په دې اړه عامو لس نظر لري. له پېښور مو یو څو کسانو غږونه راخستې دي.
ما نوم خانیاز پېښور نه تعلق ساتم. د تیلو قیمت سره زمونږ داره چې د معیشت ملک ډېر اثر پرېوځي. بل دارې زمونږ د پبلک ټرانسپورټ شو، دغه شو، نو کرایانې سیوا شي، بل دا سټوډنټان شو یا دغه شو، نو دې سره وجه اول اشیاء خود نو شیدې کنه هغه ما ډېر فرق راشي جی کرایانو سره. لکه مونږ که خورشه به تن لګي، مونږ سره که گاڑی نه دغه نه او که تیل سیوا شي، نو عام مارکیټ دغه ما ډېر اثر پرېوځي. اشیاء خود نو شیدې هغه د دې وجه ګران شي که د کلو نه که سبزی نه راځي، که فروټ راځي، که دغه راځي، نو هغه خپل قیمتونه به دغه نه سیوا کړي. نو هغه عام یو غریب سړي په دستې درس کې ډېر دغه شي، لکه هغې ته ډېره مسله شي.
دا کریان دې د شي جی مشکل مونږ ته ډېر زیات دی کنه. مشکل دا دی چې مونږ خود کو خرچې نشو پوره کولی. په دې چې شپږ روپۍ ځان شو مونږ بس کوی. د حکومت ته گزارش شي مې ته نو سټار وکړي.
یعنی زما نوم حبیب شهزاد دی. مونږ پښتو ته چې کوم دی نو مقرره ده پر شهر کې راځو. او مشکلات خو مونږ په تیل کې دی چې یاره کله تیل لګم ګران شي نو کرایګان او سره چې کوم دی نو سیوا کیږي، او که ارزان شي نو بیا چې کوم دی نو هغه شان کرایګان او سره نه کمیږي. څنګه چې په زیاتېدو کې کرایګان کیږي، نو اوس که لګم تیل وخیږي نو مطلب دا دی چې بیا خو یا ګاډو والا چې کوم دی نو اغي یو داسې طریقه کار اختیار دي چې نږدې دي او کله زینو اغي خپل دغه سره چې کوم دي هغه کرایې د چند دي زمونږ چې سکه تنخواه نه زبتا سپې نه چې راغی چې موږ حساب ولګو زبتا سپې نه چې نیمه زمونږ په دغه کرایې دار ترانسپورت کې چې ګور رکشو ورته وي نو کوم معمولی زم د 100 روپونه کم پتا سره زینو زه چې سهیلا یا خبرې کوم د پېښور نه او دا د تیلو چې کوم غلي کنه زه یو سټوډنټ یم او دا ته تیلو چې کوم ریټ وخی جی کنه نو موږ ته لګن ډیر مشکلات پیدا کوي په دې معنی چې زمونږ زیاتره ترانسپورت یو سپیشل مستی ته ځو یا نور څه نوون ترانسپورت دی او تاسو ته به یې نه دا چې سټوډنټ سره سونه مونږ نو هغه موږ هغه چې دا یې رانی چې څو کو هغه خپل هغه چې پی سي لاري کری ته وکاو او کنه هغه خپل هغه ضرورت ته پوره کو چې دا کم دا چې تیلو کم دا ریټ ډیر شي کنه نو دا موږ لګن ډیر اثر لړک
تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د تیلو قیمتونه زیات شوې دي خو چې کبه یې زیات شي نو تر ټولو زیات څوک اغیزمنېږي دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د تیلو د ټانکرو سازمان یو مشر محمد رفیق کاکړ نه کړی ده
تیلو ترګرځو لوی دا اثر چې کوم وي پر دا عوام باندې او خاص کر په غریب عوام باندې کوم فرق پر ترانسپورټر باندې زیات راځي په دې وجه باندې چې یو اخراجات زیات شي دویم د ترانسټیلو استعمالونه د کم خلک شکم دی هغه د تیل ډیر کم استعمالوي په خو چې په پاکستان کې د قیمتونو ډیر زیات او د استعمالون کم چې دا کنه د ټونو لاندې ټول د ډیر زیات استعمالون شروع اوس بیا چې موجوده کم دی وخت شروع دی هغه بیا استعمالون ډیر کم شوی دی لا غزرم ډیر لوی فرق مثال پر ترانسپورټ باندې پرې وتلی دی او پر عوام باندې لا غوسم صدل کوم ډیر لوی فرق باندې ورته
نو چې کله قیمتونه زیات سي آیا بیا پاکستان ته کوم تیل یعنی ډیزل یا پټرول راوړل کېږي یا د دنیا ته کومې کمپنۍ دي هغه بیا په کم شمیر کې دغه تیل او دغه راوړي کنه چې په کوم حساب باندې را روانو په هغه حساب باندې پاکستان ته تیل راځي یا په پاکستان کې خپل پیدا کوي
پاکستان خود دې کم تعداد چې پیدا کوي په زیات تعداد چې کم امپورټ کوي نو هغه امپورټ بیا کم دي هغه ډیر زیات کم سي د ټول تمام کمپنیانو چې کوم دی وخت یو ورزور کمپنیانو کوم کار کوي هغه بالکل هغه چې کوم هغه ټارګټ سي هغه ټارګټ زو دوه ډیر لاند هغه ټارګټ پر سوي نه دی هغه وجه دا ده چې تیر کې متنه لور شو دا زه د عوام د دغه چې کوم دی هغه و تم د سترس زبار سو او پوینټ زبار سو په دې وجه باندې سیل چې ډیر ځات کم
شه نو د دې د پاره یعنی په مجموعي تور د دې ته بیا خپل حکومت ته د دې ګټه وی کنه وی یعنی کله دا تیل کې متنه کم زیات سي نو د دې اصلا ګټه چاته وی بیا
یو ګورنمنت پر دې باندې یو ټیکس اخلي نو ټیکس ما سوا پر دې باندې نورم ګورنمنت باندې کې لوی ورته وی او یعنی دې اکثر چې کوم ملکونه کم عوام د پاره سبسډي ورکړي نو ګورنمنت چې کوم دی هغه قاعده پر دې باندې نورم لوی اخلي سبسډي خو نه ورکړي نو ټیکس ما بعد نور لوی لم دې فراخلي هغه سرکار چې سرکار د کورته دې ګرځي دې عوام مزید چې کوم دی پدې کې تنګ سي پریشان شي مزید هغه لږه باندې روپي وځي
شنو چې عام ولسته ګټه رسی نو یا عام ولس په آرام کې شي دې لپاره یعنی یو حل ست د قیمتونو د معلومات څه حل دی
حل دا د ګورنمنت سبسډي ورکي فرض باندې ریټرن دران چې ګورنمنت لاندې کولای شي دا ګورنمنت سرګرام خبرو نه ده په دې دنیا په نړۍ په نور دې مخون کېستا او دا چې مور کولای شي پاکستان کې مخکمه یو ارسوي دي او پاکستان ګورنمنت ول خپل بجټ سبسډي ورکوله خپل خزانه سبسډي ورکوله بیا دې ورکي اوس دې ګورنمنت ګورنمنت هم څه کولای شي
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
پرون په کوټه کې په امنیتي ځواکونو په دوه جدا جدا حملو کې شپږ سرتیري وژل او اووه ژوبل شول. لومړی برید په سمنګلي سړک د اس پی حمید الله دستې په موټرو شو چې پکې دوه پولیسانو وژل شول. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منله. وروسته ماښام مهال د ملیشیا او لوی ځواکونو له کیمپ سره نږدې په حمله کې څلور سرتیري وژل او شپږ ژوبل شول. د بلوچستان د اسمبلی د حکومتي اپوزیشن ډلو مخکخان وای په ښار کې په امنیتي سرتیرو زیات شوي دي. وای د حملو د مخنیوي لپاره لا زیات وسایلو ته ضرورت دی. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول. لومړی برید پر سونګلی سړک د پولیس افسر حمیدالله دستی پر ګاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول. تر دې وروسته ماښام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوي ځواک له یو کیمپ سره نږدې د حملې ښکار شول. په دې پیښه کې څلور سرتیري ووژل او اووه ژوبل شول. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. له ده مې پوښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړي دي. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 ارب روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کومې حملې روانې دي دا 2-3 میاشتې کې په دې کې اضافه موسوله. خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې موږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 ارب روپۍ موږ د دې لپاره ایښي وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو. نو کیمره بند ښار کې به بیا د دې واقعاتو ښه تعقب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی په دې معنا بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ دپاره لاړی خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خبر بیرته راوګرځېدلی په دې کې ډېر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر گوادر بندر کار روان دی.
دا روانه د بلوچستان شریفي په حواله باندې د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونه دلته خپل طاقت ازمایي کړي د هغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ضد کې دی او ظاهره خبره ده چې سکوتي ادارو خلک او فورسز دوی نشانه کوي ځکه چې هغه سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه فورسز ناکامه کوي او فورسز دغه سره جنګیږي او د هغو مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حملې دا فورسز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خراب ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي. دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي. په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړو نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ذمہواری پر وفاقي حکومت هم ده ځکه چې په هغه صوبه کې د افسي ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري.
دا وو پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور اوسیدونکو وایي هلته د میټرو بس پروژې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا پروژه زر تر زره پای ته ورسوي. ټاکل شوی و چې دا پروژه په شپږو میاشتو کې مکمل شي خو په څلورو میاشتو تیرېدو سربېره هم لا د خلکو په وینا نیمه برخه کار نه دی شوی. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې تر مې میاشتې سر ته ورسوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پېښور اوسیدونکو وایي د صوبایي حکومت لخوا په ښار کې پیل شوی میټرو بس پروژې د دوی ژوند سخت متاثره کړی دی. دوی وایي د یادې پروژې له کبله نه یوازې د لارو بندېدو په تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي دي بلکې د دوی کاروبارونه هم په ټپه درولې دي. د پېښور یو اوسیدونکي عدنان دورانی د خپلو ستونزو په اړه مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی پر حال رحم وکړي.
زما څلور غنټې ځای کېږي 2 غنټې د یو اړخ نه او 2 غنټې د بل اړخه او په هغې کې دوړم کړې زیاته یو روډونه ټول بند دي. مخکې به زه په دې لاره باندې تقریبا په 10 منټو کې رسېدم اوس زما کم از کم یو نیمه 2 غنټې لګي په یو اړخ نه.
د امان ګل په نامه یو بل کس وویل دوی نن سبا په پېښور کې سفر کولو له ژونده تنګ کړي دي.
حیدآباد کې مې کور دی او صدر کې مې دکان دی. مخکې به مونږ د خپل کور نه دکان ته را رسېدو په نیمه ګنټه کې او نن سبا زه را رسم پوره په 2 غنټو کې. هغه هم په 14 مده ښه مېړه چوي او بیا راځم. نه را سره دلته ټیکسي راځي نه را سره رشکه راځي بس مسکې خو چې راځي همداسې حل دی.
اسیف یوسفزی نومي کس وایي کله خو لارې داسې بندې سي چې دوی له موټره کښته سي او پر پښو د پېښور صدر ته ولاړ سي.
نو سحر کې مونږ یا دفتر ته ځو یا ماشومان سکول ته ځي جی نو دومره ہیڈ کی ٹریفک ټول جام وي او کم دا غټه مشین بریچ کم دا دی روډونو په مینځ کې ودروړي نو ٹریفک ټول جام وي او خلکو ته ډېر زیات ستونزو سره مخ کیږي. دلته زه په رون جی صدر کې دما کا نو زه تقریبا چار گھنٹو کې ورسېدم او کله زه گورہ قبرستان ته ورسېدم نو دغل تنا مکمل ٹریفک داسې جام شو چې بالکل موومنٹ پکې گاڑی نه کولو. بیا موږ له گاڑی څخه شو او پیدل چې کوم دنو صدر ته موږ سفر وکړو.
امان ګل دکاندار دی او دی وای یوازې د تګ راتګ مسله نه ده بلکې کاروبارونه یې هم سخت ځپل شوی دی.
دل د موږ دګه کراتلو کې دومره مسلې چې زه په خپل دو گھنٹو کې دکان ته رارسم نو دا غزه نه چې مالک کله گاګ راځي هغه هم دو گھنٹې لګي نو هغه وایي چې راځه صدر ته سره زم نه نور دینو کې خپل کارونه وباسي. مخکې به چې مونږ لک روپۍ سودا کول نو اوس زر روپۍ سودا کوو. زر روپۍ زمونږ ورځې که ټیکسیانو کې ولګي چې مخکې به ټیکسي ولې یو نیم سل اخېستي اوس 1500.
آصف یوسفزی پر کاروبار د سوي اغېز لاملونه داسې په ګوته کړل
چې خلک خامخا صدر ته ځي نو ګاډي کې به ځي یا به ټیکسي کې ځي نو هلته کې چې کوم دی د ګاډي د پارکینګ ځای نه وي یو دومره دوړې وي هلته کې چې لکه دوړو د وجې هم خلک هلته کې نه ځي یو دومره غټې غټې کندې دي په دې روډونو کې ویستې ځای په ځای باندې نو هغه د وجې چې کوم دی نو خلک صدر ته اکسس نه کوي.
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال رډي ته وویل دا د دوی لومړی توپ دی چې په پېښور کې د سفر لنډولو لپاره د ریپیډ بس پروژه تر مې میاشته پورې سرته ورسوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د 2019 کال د اکتوبر پر 19 نیټه د دې پروژې د کار پرانسته کړې وه او ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته ورسوي خو تر اوسه یا څه باندې څلور میاشتې سوي دي خو کار یې لا هم د پېښور د اوسېدونکو په وینا نیم نه دی سوی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په جنوبی وزیرستان کې د نوو برتی شو لیویس فورسز پاسینګ اوټ پریډ دستور او شوه چې ګڼ شمیر کسان پکې موجود وو. په دغه موقع تربیت یافته سرتیرو ویل چې د روزنې پس پوسټ د ملک په امن ساتلو کې ښه کردار لوبوي. د سیمې مشرانو ویل چې د غزوانانو ته سترګې دي چې خاوره په آبادولو کې به رول ولوبوي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د درې میاشتني تربیت نه د ورځې د نویو برتي شویو 132 لیویس فورس ځوانانو د سوګند پورته کولو او پاسینګ آؤټ پریډ دستورا په درنښت سره ولمنځله شوه. په دا موقع موجود د دغي فورس یو تربیت یافته سرتېری رمن ګل د وطن د پاللو او د امن ساتلو په دارنګ اراده جوت کړې.
درې میاشتې ټریننګ وکړو انشاءالله د ملک پوره میږو جنګیږي ها اور وتلی د ملک پوره د ملک څخه خدمت شروع باندې انشاءالله میږو د ملک خدمت کوي دا خوره میش پخپل وینه پڼا کوي انشاءالله.
په تقریب کې موجود یو قبایلی مشر اقبال مسعود وویل
او دا پروګرام چې مو وکړو ځوانون ډېر زبردست شلای ټریننګ کړای وو یو خوره د وطن دی پوره انشاءالله 100% امکان دی دا خوره انشاءالله بوداوی دی امیش دی تا ورسترګی دی دی بخورا بند سترگی دی.
دی چلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان ہاں پا دا غا لڑک شے پا دا رنگ وجا غی دا
دا کم پاسنگ آوٹ پریڈ وشو او دیر پا فخر سر دا خبر زکوم چی نن ما دا دوی دا کم مظاہره و
ولیدا دا کم چستی ما ولیدا نو انتهایی امپریس شوم او زو دا ایکسپیکټ کوم چې دا ځوانان چې کم دی کمینګ ډیز کې به دا ان شاء الله د ملک لپاره زمونږ ساوث وزیرستان لپاره دا به خپل ډیوټی نه خپل خوبی انجام کوي دوی به جنوبی وزیرستان په امن کې به یو مین رول ادا کوي د خیر سره
د دستورې په ورستون کې د دستورې ستر ملما بریګیډیر عامر صدیق د تربیت په دوران کې وتلیو سرتیر یو تا تعریفی شیلډونا ور وسپارل سیلاب مسعود مشال ریډیو وانا سویلی وزیرستان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ دا مازیګر 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له نجیبا مراورو
پاکستان هغه راپورونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل وایي دا خبره چې دوی په خړ لیست کې وو اوس به په تور کې ور شامل شي بالکل غلطه ده د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیو ته ویل د غلام خان لالارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوارو د ستنېدو پروسه له تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري پولیټیکل انتظامیه پر ستنېدونکو خلکو غږ کوي چې هر ورځ یوازې اویا کورنۍ د رجسټریشن لپاره ورځي ځکه چې په داسې کولو به هم کورنیو او هم چارواکو ته اسانه وي له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیلېږي په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له لورې له کډوالو سره د بېرته ستنېدنې په لړ کې مرستې کیږي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه وکړه ناصر جنجوا تېر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپله وسه اسانتیاوې برابرې کړي د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر ښکته کړي او له ځان سره بیولي او تېره ورځې نهتنه کوشش شوی دی افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرش پولیسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لېږدولی دی خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال اډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل روسیه اړ ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي او جرمني چارواکي وایي د حکومت پر کمپیوټرونو د ترسره شوي سایبر حملې تحقیقات کوي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو زموږ همکار اسرار عالم مومن د پاکستان ځینې رسپانې لوستې دي او د مختلفو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروروي
پاکستانی ډان ورسپاڼه لیکي که څه هم په دې هیواد کې د لادرکه کسانو مسله باندې ډېری خبرې کیږي او مخې ته راوړل کیږي خو د دې باوجود د خلکو په زوره لادرکه کېدل لا نور زیات شوي دي مخکې به اکثره مشکوکه د ریاست ضد بلوڅ وسلوال یا نور داسې کسان لادرکه کېدل خو اوس دغه دایره بلګ لیکونکو خبریالانو او مدني فعالانو ته غځېدلې همداراز د ادارې په خبره په تېر وختونو کې به د قبایلي سیمو یا نورو صوبو اکثره وروسته پاتو سیمو څخه د شپې په تیاره کې خلک لادرکه کېدل خو اوس په رڼا ورځ په ښاري سیمو کې اهم خلک پورته کړل کېږي د ادارې په خبره په یاد مسله کې د حکومت نه دلچسپي د لادرکه کسانو په اړه د اوږدو عدالتي اورېدنو او د کمیشنونو یو شمېر غونډو له کبله د لادرکه کسانو ستونزه نه حل کېږي چې له وجې یې د هغو عناصرو حوصله افزایي کېږي څوک چې په زوره خلک لادرکه کوي او همداراز دوی خپل کار لا نور تیزوي بلخو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښارونه یې ډېر زیات ګنده دي همداراز کراچۍ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چېرته چې تر ټولو زیاته ګندګي ده د ادارې په خبره دا د پاکستان قومي شهرت ته سخت تاوان رسوي ځکه چې کراچۍ د پاکستان صنعتي مرکز دی ورسپان لکھی تھر ڈیر وقت پوری د پنجاب بہاولپور خار او د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد ډیر زیات پاک گڼل کېدل. خو د وخت تیرې دو سره یوازې د سپایي اعلانات کیږي خو بیا هر څورک شي او خلک چې چرته غواړي هلته ګن یا کچره غورځوي. په دې وروستیو کې د هیواد دننه د اوبو په مسله یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شو. د کمیشن په رهایشي سیمو یا نور ځمکه کې د کورونو یا اسپتالونو ګند او صنعتي ملبې پر خښولو د بندیز لګولو غږ وکړ. خو د ورځپاڼې په خبره بدلون به هله راځي چې کله د خلکو په سوچ کې بدلون راشي او هغې خپل کور کلی او خار په خپله پاک وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیبیا له لارې اروپا ته په غیر قانوني ډول رسیدو لپاره د هغو پاکستانیانو کوششونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د روزګار په تکل دا ګام پورته کوي. ولخوا انټرفاکس خبري ایجنسۍ د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر له خولې ویلي د تش په نوم اسلامي دولت وسلوال غواړي چې پاکستان، افغانستان، هند، ایران او منځنۍ ایشیا ته خپل نفوذ وغځوي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو غمجنه کورنۍ د یو ټلیفون ګیر چاپیره په بیا بیا هغه پیغام اوري چې ورته 3000 میله لرې نه استول شوی. ورځپاڼه لیکي دغه پیغام د 19 کلن پاکستانی الګ بابر بشیر دی. دغه کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي بابر مړ شوی دی. د دوی په فکر هغه چرته په هغو نوي کسانو کې خونه شامل چې روانه میاشت له لیبیا نه اټلی ته په غیر قانوني ډول د تللو په وخت د کښته ډوبېدو له امله مړه شول. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په وژل شو کې اکثره کسان پاکستانیان ول. ورځپاڼه لیکي که څه هم لیبیا په غیر قانوني ډول یورپ ته د تګ لپاره بدنامه دی، په 2014 کال کې خواوشا 180,000 پناه غوښتونکو اټلی ته د غیر قانوني تګ لپاره د دغه هیواد لاره استعمال کړې وه. که څه هم مخکې په دوی کې پاکستانیان ډېر کم ول، خو اوس هغه پاکستانی وګړي چې د روزګار په تلاش کې سرګردانه دي د ښه ژوند په تکل دې حد ته هم تلو ته تیار دي. بلخوا انټرفاکس خبري ایجنسۍ د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر یفګینی سیسویف له خولې لیکي چې په روس کې تر بندیز لاندې ډلې آیسل یا تش په نوم اسلامي دولت ملاتړي غواړي چې د ولایت خراسان په نوم ریاست جوړ کړي او افغانستان، ایران، بنگلادیش، پاکستان، هند او منځنۍ ایشیا ته یې وغځوي. له انټرفاکس سره په خبرو کې یفګینی سیسویف ویل چې د افغانستان حالات ته خاص اندېښنې وړ دي. د 3000 په خواوشا کې د یادې ډلې وسلوال چې مخکې په منځني ختیځ کې جنګېدل اوس د هیواد شمالي ولایتونو کې راغونډ شوي دي. د نوموړي په خبره دوی کې 80% بهرنیان دي چې د روس، منځني ایشیا او چین وګړي پکې شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 13,500 13,900 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي که طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندل کېدای شي. نوموړي 13 ورځ د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او د هیواد آئین ومني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولی شي چې په اساسي قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان ورکړ. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غني د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسي قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکي وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
ځپولو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغه سي وړاندیزونه تقریبا معمول دي. کشیری د سیاسي علومو له اړخه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند باندې دي، خو البته یو نظامي اړخ زیاتره ده. کشیری هغې دي په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملېږي او د خپل فعالیتو ته په مخه وړي، دا به ښه کار وي. او دوم ټیکه ده چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده، ښه پیشنهاد دی، خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلومه چې اړې پیچیده ده.
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پوه اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزنا کبولی او ګڼي چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د حکمتیار سره د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه، دوی چې څنګه راغلل، اوس چې په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته، دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري. او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول، پخوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو، د سیاسي فعالیت، د بندیانو، د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلاتو خبره د لومړي ځل دپاره مطرح کېږي. دا د طالبانو دپاره ډېر مهمه خبره ده. دقیقا چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغیرات نه راځي، خو معنا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې و که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ، اجماع رامنځته شي او تاسو دغه اجماع برخه واوسیږئ، دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي.
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي، نو ځکه هیله شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي. د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړی. طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لاڅ نه دی ویلي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لسنی مو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د هلمند چارواکو د یو المانی ته بدانی ولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پانه کې چې د 215 میوند کول اردونه رسنو تاسوول شوی، ویل شوی دی چې یاد بارنه د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د دولتي مسولینو سره خبرې کړې دي او نور معلومات راوړوي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخ خاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره غږېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند کول اردو څخه رسنیو ته استول شوې ده، راغلي دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والی وند عمر ځواک وایي نوموړی د نور تحقیقات لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبعه دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
شباب باندې خبرې کوي، خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دای دې کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دوه لپاره چې دای وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د نورو څېړنو لپاره که د تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی، تر څو چې په لوړه کچه باندې له تحقیقات وشي چې دای دې کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي، د ګډو ځواکونو نوم یادېږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده، په انګلیسي هم خبرې کېږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی.
ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نبوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی ډون ورځپاڼې په سعودي عرب کې د روستو پوځي، سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي سعودي شهزاده محمد بن سلمان توانېدلی چې د هغه هیواد با نفوذ حلقې یوې سنډې ته او د خپلې خوښې اصلاحات معرفي کړي. د لیکنې مهم ټکي هارون باچا دروروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په 2015 کال کې د سعودي بادشاه عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي. دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري. د دې ترڅنګ ریاض خپله بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې. لیکن کاگی د سعودی د دې نو خوځښتونو تر شا د هغه هواد د طاقتور شاهزاده محمد بن سلمان لاس ته نوموړي وکول شول. په ډیر صورت سره د سعودی د ننه با نفوذ حلقه یوې څنډې تکی محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمیر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه باندې کړل او د غوې د درغلۍ او دوسیې پرانسته له دغه باندې شو کسانو څخه ځینې لګي ورځ کیږي خوشی کړل شول. د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل پورز د سعودي پوځ لوړپوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول. له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول. د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدل کړي. هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري. خلیکنه وایي له دریو کلونو تیرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي. لیکنه زیاتوي د سعودي شاهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکول شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی ماشوم د برتانیې د ځوانانو پارلمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان تر زخمی کې دروسته د علاج لپاره برتانیې ته تللی او هملته یې زده کړو ته دوام ورکړو. پرون په شوو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښاره د ځوانانو مرستیال استازي وټاکل شو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې دی.
د برتانیې د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد تر 50,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمي شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه خو نتیجه وښودله چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل سو. ولید خان نن مشال ریډیو ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي توکو، ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پیلنی زما ایجنډا دا وه چې د هغه ځوانانو چې کوم مختلف نشو طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته روان دي هغه ځوانانو لپاره ټوس یو اهم قدم اوچت کړم وایي دپاره ته یو دا حکم چې هیڅ د جرایم او د دهشتګردۍ طرف ته تلو نه ودروم. زما چې کومه دویمه ایجنډا وه په دې کې هغه دا و چې دلته کې 14 کالو چې کوم نوجوانان دي هغې دپاره د ووټنګ حق حقوق چې کوم د هغې دپاره ووټنګ حقوق او د هغې د حقوق دپاره آواز جتول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټولو دا یقین نه چې کوم ځوانان دي هغې ته پکار ده چې هغې په خپله خپل چې کوم دایي مستقبل دی هغه هغې په خپله ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړي دا پر حکومت او نورو ادارو بشخ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغه به پناه شکړل خو د په برتانیې کې انتخاب دا وشودله چې دوی د ګولې جواب په قلم سره ورکول غواړي. تیرې کې طالبان پاکستان په 2018 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې تر 140 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې دی د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د ښځو رایه اچونه باوري کړل شي. دا په داسې حال کې ته چې د وروستو بلدیاتي او عامو ټاکنو کې ښځو ته د رایه اچونې اجازت نه ورکړل شوی. په دیر کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي د ښځو پرمختګ غواړي او د هغوی رایه اچونې یقیني کولو لپاره هڅې کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په ډیسمبر کې هم د ښځو حقونو قومي کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه اچولو اندېښنه ښودلې وه. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي شاد بیگم وایي د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په سلا په دیر کې ښځې د وټ لا چولو منی کیږي.
کومې پارټیانو چې ونځه ترقی پسند وایي او په کومو پارټیانو ته چې خلک وایي چې دی لکه ترقی پسند نه دي، یو انتها پسند غونډه سوچ لري د ښځو حواله سره، صرف هغه مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ذکر دی چې د دیر په تاریخ کې تر ننه پورې ایون د ترقی یافته چې کوم سیاسي پارټیانې دي او د دې لیډرشپ ایون د ښځو په لاس کې دي، هغه هم د دې اقدامات نه دي کړي، بلکې الټا هغه همیشه د دې معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې هغه هغه کلتور مخغمز کم کلتور دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د ښځو سیاسي چې کوم شرکت ته د هغه خلاف هغه کارونه کړي دي. دا اوورال چې کوم مایند سیټ ته نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې محاوی دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو لګي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د ښځو د رای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه څه کوي، دا وامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وایي. لدیرا سېنېټر زایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دا، او دوی په سیمه کې د خصو د وټونو شرا سیاتولو لپاره ډېرې حسې کوي.
په ډېر کې لکه زمونږه نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته فریت کې نه ده، نو مونږ خو به وکړو خو بهر حال زمونږ خلاف واسم دا پرافګاندا ده چې دی داسې دي دی داسې دي کنه. خو مونږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې مونږ میجر پارټي شګم چې پی ټی آی ده او دغه ده جماعت اسلامي ده، دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې جنرال الیکشن مخکې شروع کی او مونږ مشترکته وردا خبر او کوچ به هر کلی کې به مونږ له پولینګ سټیشن کې به خزو بوت ځان له جوړو او کلی کلی کې به ګرځو یوازې به پهون باندې بلیم نه لګي او دی به مرا سره نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا
دی. په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وای د ګوند نارې هم بدلون دی، نو د خصو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
منګا د پارټي موقف د بارم دغه ده منګا خو هغه پارټي دا چې دغه ونه مشوره شوې ده چېرې کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نزيات راځي، نو منګا دلته کوم دا کوشش کوو چې دلته کې دې بالکل هغه په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې چې کلم دې کې ناصری دین زوج د دې سره بالکل د دې انسانین جوړ شي ذاتی تور ما دا شو جوړل چې دلته دې د زنانه وو کیږي او د زنانه د لپاره د ځان له پولیس سټیشن دی یو خبره دلته ده چې پولیس سټیشن دې ځان لای.
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګې ویان سیل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
چې باقاعده قانون سازی شوې ده الیکشن ایکٹ 2017 چې کوم پاس شوې ده پارلیمنٹ نه، باقاعده هغه کې یو آرټیکل دی چې کوم یعنی مطلب پولنګ سټیشن یا کنسټیچوئنسی کې د 10% نه کم ووټ فول شي نو هغه نتایج چې دي دا به کلدم ډکلیئر کیږي لکه هغه به ریزلټ نه اناؤنس کیږي.
د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د ووټ اچولو نامه نکړل شوې وي چې وروسته بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخې کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوس په د سوات خوازه خیلی سلویخ کلنې میرمنې شمې کیسه واورو چې دولس تنه ټبر چې پکې دوه مازوران هم شامل دي د خوړو پوره کولو لپاره مړه ځان ساتي او په خپله باغیچه کې سبزیانې هم کوي. دا وایي د کور میرمنې چې په داسې کارونو لاس پورې کوي نو پر نارینه هم مالی بوج کم شي او د کورنۍ کفالت په ښه ډول کېدی شي. تفصیل داود خټک راکوي چې دغه میرمنې د شمې په آواز پیلېږي.
پدې کې موږ مختلف قسم سبزیانې کرلې. دا تاسو ګورئ شړشم دي، شوتلې، اوږې دي، مټر.
دا د سواد د خوازخیلی اوسیدونکو شمه ده چې د خپل میړه سره د کور په ګټه وټه کې د مرستې په غرض یې یو باغیچه جوړه کړي چې پکې سبزیانې او میوې کری او پسنګ کې مړزان هم ساتي چې د کورنۍ د غوښې ضرورتونه ترې پوره کړي. سلویخ کلن شمه وایی دغه باغیچه د کور د ضرورتونو لپاره کافی ده.
نو هغه مړزان چې دین هغه د ما د ماشومانو د غوښې کمی پوره کوي او د دې په خو د سبزیانو چې کم کمی دی نو هغه د سبزیانې ولا موږ ورکو.
د شمې میړه په یو شخصي کلینیک کې نوکری کوي خو تنخواه یې دومره نه ده چې د لسو کسانو د کورنۍ ټول ضرورتونه پرې پوره کړي. شمه وایي ټولو ښځو ته پکار دي چې ورته کارونه وکړي نو د کور خرڅ به یې ورسره نیم شي.
چې ټولې خویندې د سیوکي دا قسم دا وګوري او دا قسم باغونه وکړي، داسې نوړزان وساتي، سوابین یو شیز دی پلی دی هغه کې چې کوم شیزونه موږ ته په خوراک کې میلاویږي موږ په خپلو ماشومانو لنینې تې ورته الواګانې تې پخو هغه تیلو په ذریعه ورته هغه هر څه پوره کیږي. نو دا خو ډېر ښه خبر ده او آسان کار دی. د خپل کور کلی بهر ته پسې واتل شي نو هم پکې مالی پیدا ده، هم پکې وجودی ده او هم ماشومانو ته د خوراک کمی پوره کیږي.
د خوازخیلی یو ځایي مشر جمشید وایي شمه ډیره مهنتی ښځه ده او د کور مهلت خلک وته د دې د مهنت په سبب د احترام په سترګه ګوري.
ډیره ایماندار ښځه ده او کوشش نورم کوي چې دا په دې کې نوره ترقی وشي. دا بټیران ساتي او چرګان ساتي او په کور کې چې دی نو د هغو څه کمی نشته، ښه برابر په باسره دي او خاوند سرن پکې یو دغه یو قسم دغه شو چې دغه هم ځکه چې نن سبا خرچې ګرانې دي.
په سواد کې د خوراک په اهمیت د یو تنظیم کارکونکي مهناز وایي د دوی د تحقیق مطابق په پاکستان کې تر 30% زیات خلک د متوازن خوراک د کمی ښکار دي او د دې په وینا د شمې په څیر کورني پروجیکټونه شروع کولو سره کورنۍ د متوازن خوراک پیدا کولو جوګه کېدی شي.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخر کې لنډ خبرونه یو ځل بیا له نجیب امیر اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. پاکستان هغه راپورونه ناسم بللې چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په دې اړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ورته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي. د چاته اشاره ونه کړه خو پرون یې په کورټ مومن کې ویل چې څه قسمه درغلي نه وکړي خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند څوکۍ لپاره نه هله وګرځول شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیو ته ویل د غلام خان لارې د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنیدو پروسه له 1300 زورې څخه دوام لري. پولیټیکل انتظامیه پر استنیدونکو خلکو غږ کوي چې هر ورځ د یوازې اویا کورنۍ د رجستریشن لپاره ورزي ځکه چې په داسې کولو به هم کورنۍ او هم چارواکو ته اسانه وي. هلته له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیل شو. په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لخوا له دغو کډوالو سره مرسته کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیت چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر ښکته کړی وو نه تنه بیرته خوشې شوي. افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ کې د طالبانو بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شو کابل ته لیږدول شوی، خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ولس چارواکو پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل روسیا اړه ده چې د خپلو خلکو د ژوند د کچې د لوړولو لپاره پام وکړي. د سلګونو لوړپوړو چارواکو د پارلمان د غړو په مخ کې نوموړي زیاته کړه حکومت ته دا لازمه ده چې د راتلونکو پرمختګونو د بنسټ ایښودو لپاره ټکنالوژیکي بریاوې ترسره کړي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار عیسی کمیری د نن په یوه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.